السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي. د دې سات ډیره برخه د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو لاندې خبري برخه کې به واوري چې اسلام آباد نن د اسلامي همکاري سازمان د دوه ورځې غونډې کوربه دی. د غونډه پیلیدونکو د طالبانو لخوا هم یو پلاوی ورغلی دی. دا چې په غونډه کې څه کیږي په دې اړه درته وروسته راپور لرو، خو په پیل کې څو لنډ خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینس پرون په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا وکتل. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه د دغو لیدنو کتنو پخلای کړی او له دواړو مشرانو سره یې خبرې ګټورې بللې دي. یوناما ویلي چې ډیبرا لاینز او ښاغلي کرزي د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو کورنۍ څرنګه کولی شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نور مرسته وکړي خبرې سره وکړي. دواړه پخواني مشران حامد کرزی او عبدالله عبدالله کله چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلي په کابل کې په خپلو کورونو کې اوسي او اکثره وختونه د بهرنیو دولتونو له چارواکو او د مرستندویه ټولنو له استازو سره لیدنې کتنې کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه او 2 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر جواد شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون دوشنبه ماښام شاوخوا 6 بجې د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال رامنځته شوه چې دو کورولا او ډاټسن ډوله موټرو سره ټکر وکړ. د دغه ټکر په نتیجه کې څلور ښځې، یو ماشوم او درې سړي مړه شول او یو نارینه او یوه میرمن ټپیان شوي دي. روسیا وایي له جاپان سره له هغو خبرو ځان باسي چې هدف یې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې د یوه تړون لاسلیک کول دي. مسکو ویلي دغه اقدام د توکیو د هغه سخت دریځ په وړاندې غبرګون کې کړی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پر ضد غوره کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په اوسنیو شرایطو کې روسیا له خپل لوري نیت نه لري چې له جاپان سره د سولې د یوه تړون په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. مغاک له ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته وویل تاسو تر ډیره په دې سات کې د سنترو خبرونه اوري، خو لاندې خبری برخه کې دا واوري چې نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډه پیلیدونکو دا د ورځنۍ غونډې ته طالبانو هم خپل پلاوی لګلې. موږ هڅه کوو چې په اسلام آباد کې خپل خبريال طاهر خان سره اړیکه ونیسو ترڅو روسي جزئیات ری واخلو. خو اوس به راشو یو بل موضوع ته، هغه دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی له وی اوګدی مودي چوپتیا وروسته پرون د افغانستان روان وضعیت په اړه خبري وکړي او ځینې وړاندیزونه هم وکړل. اشرف غنی ویل افغانستان اوس په حساسه مرحله کې دی او باید افغانستان د خپل ستونزو د هواري لپاره په خپل مټي راوون غړي او نور د نړیوالو په مرسته اتکاونه کړي. د اشرف غنی د وروستي سرګندونو جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان په غونې ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان اوس په یو ډالر کې د کل تیر څخه درس واخیستل شي سم لوري ته حرکت وکړي، کنه د تیر څلويختو کلونو جګړو ته به ور وګرځي او دا هیواد به د نړیوالو د مرستو مستعمر شي. اشرف غنی چې ته باندې و میاشت مخکې جمهوریت نظام ته طالبانو د پایتخت کې کو دوله هیواد او دغه څرګندونې پروندې نوروز په مناسبت و وینا کې چې په خپل فیسبوک پانه کې یې وکړي. نوموړي په دغه وینا کې له اوسني حالت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د اوو مهمو ټکو یادونه وکړه او خبرداری ورکړ چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي، بلکې خپل غم باید په خپله وخوري. اشرف غنی وویل
هر افغانۍ چې موږ خپله ګټو لس چنده ارزښت یې له یو صدقې نه یا له مرستې نه ډېرتر ده. نو لازمه ده چې په دې برخه کې ملي اراده ټینګه سي او موږ ملا دې ته وتړو چې افغانستان اوسا کوو آباده ویې تلپاتې ثبات ته انشاءالله تعالی رسوو.
اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې اوس جګړه درېدلې خو د تلپاتې او باعزت سولې لپاره باید هڅې وشي. پر هغې مسلې چې نوموړي د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په برخه کې ډېر ټینګار کوو، اشرف غنی د دې تر څنګ دغه راز په کراتو په دې هم ټینګار کړی و چې قدرت به د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت ته سپاري، خو د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته دا هر څه په اوبو لاهو شول. اشرف غنی په دې وینا کې کته هم د طالبانو د حکومت نوم وانه خسخو ظاهر نه د حکومت په اشاره وویل چې واک باید پر محدود کسانو پورې محدود پاتې نشي بلکې ولسته ولګدول شي کنه د دې خبره دغه حالت به موږ بیا یوې خطرناک جګړې ته سیخ کړي اشرف غنی هم دارنګ د کورنی مشروعیت موضوع ته هم اشاره وکړه هغه موضوع چې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره جخت ډېر مطرح کیږي اشرف غنی وویل ملي مشروعیت له سیمه ایز او نړیوال مشروعیت څخه مهم دی چې هغه باید د یوې داخلي اجماع له لارې ترلاسه شي او ولس خپل راتلونکی نظام په خپله وټاکي یو شمېر لوري نوموړی په دې تورنوي چې کله افغانستان نوی وتلی ښایي په هیواد کې په اوسنۍ کچه ستونزې نوی رامنځته شوې خو نوموړي مخکې ویلي وو چې د زیاتې وینې تویدو د مخنیوي لپاره له هیواده ووت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالو له دې هیواد سره مرستې بندې کړي او د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې خو په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت ته په کتو چې نږدې د دې هیواد ټول وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هیواد کې له په میلیونونو اړو کسانو سره بشري مرستې پیل کړې دي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی
و موریدل چې مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له اوګدې چوپتیا وروسته ځینې سرګندونې کړي او د طالبانو له حکومت سره یې د نړیوالو په همکارۍ ټینګار کړی او دای هم ویلي چې طالبان باید یو ټول شموله حکومت ته اجمن پاتې شي بل ورته له طالبانو سره او د غرض د افغانستان سره د همکارۍ په مخه نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي دا چې د غونډې ترتیبات چیرته رسیدلی دي دا محل را سره له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خان سټډیو ته وصل دی طاهر خان سب سټډی مشي راځي لدې پیل کوچی افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته حرکت وکړ درغه پلاوی چیرته رسیدلی دی او د پلاوی په ترکیب کې څوک دی
ډیر مننه تاسو سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته اول خو تاسو د پښتنې جواب د افغانستان نه راغلی پلاوی پوری دغه پښتنې جواب درکم نو دا وخت د افغانستان پلاوی چې کوم دی کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د دې سازمان غونډه د نوال تدې موجود دي د افغانستان پلاوی مشري د بهرنۍ او چارو په وزارت کې چې کوم د سیاسي برخې مشر دي د سانګي مشر دي
په تاسف سره چې له طاهر خان سره اړیکه اپریش و موږ به هڅه وکړو چې بیرته له طاهر خان سره اړیکه ټینګ کړو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په اړه ورنه ورستای حال واخلو دغه دوه ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیلېږي او تر سبا ورځې پورې پای ته رسیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اوریدونکو د اسلام آباد د غونډې حال درکو هڅه کوي چې بیا له خپل خبريال سره اړیکه ټینګ کړو خو اوس راځو دې ته چې روسي له اوګده ځند وروسته بیرته پریکړه کړې چې افغانستان ته مایع غاز ولېګدوي روسي په خو هم افغانستان ته غاز لېګدول خو په 2020 کال کې د کورونا وبا او یو شمیر نور ستونزې له کبله دغه واردات بند کړ تفصیل په دې راپور کې
روسیا افغانستان ته د مایع غاز او لیک بیرته پیلوي د رويټرز خبري اژانس راپور لمخه روسیا دغه اقدام وروسته له هغه کې چې د اوکرين د جګړې لامل لویدي سره د سوداګرۍ دودي زلارې لاسه ور کړې دي راپور لمخه روسیا د 2020 میلادي کال په نیمایي کې له خبرې شوی کورونا او باسره د تړلو بندیزونو او د کمزوري ګټې لامل افغانستان ته د مایع غاز او لیک درولې وو د ریفینیټیف آیکون ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د روسیې په اورنبورګ ښار کې د ګازو د پروسس له تاسیساتو بچې چارې د روسیې ګاز پروم دولتي شرکت د قزاقستان د ګازو له دولتي شرکت سره په ګډه سنبالوي په روانه مارچ میاشت کې څه باندې 5,500 ټنه ګاز افغانستان ته صادر کړي د رويټرز د راپور له مخې د قزاقستان د انقاز روزګاز شرکت سمدستي په دې اړه څرګندونه نه دي کړې د راپور له مخې معمولا د غاز له دغه تاسیساتو به مایع غاز په ورګاډي کې د اوکراین اسماعیل بندر او بلاروس ته لیږدول کېدل خو د اوکراین جګړې دا شرکت اړیستل چې نورې لارې ورلټوي د روسي د غازو تولیدونکو افغانستان ته د مایع غازو پر لیک بیا غور ورسره لاغې کړی چې د روسي په داخلي بازارونو کې بیر لویدلی او صادرات د روسي لپاره اوس ډیر ګټه رسوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو او ری په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانو خبرونه هم درته لرو. د خبرونه هم د نوروز او نوې کال په اړه ده. هیله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو غونډه پیلیدونکې ده. ترتیبات ورته نیول شوې دي. یو ځل بیا زموږ خبریال طاهر خان استودیو ته وصل دی په دې اړه چې دا ځل اړیکه ښه وسی. طاهر خان صاحب راځي خبرو ته دوام ورکړو چې د افغان پلاوی حضور په غونډه کې څومره محسوس دی او دا مهال د پلاوی چیرته دی؟
د افغانستان د پلاوی حضور خو به ځکه ډیر محسوس نشي چې د پلاوی مشري د بهرنیو چارو په وزارت کې په کابل کې د سیاسي سانګ مشر اکبر عظیمی کوي. او تاسو ته بیا د دسمبر کې کله د افغانستان په اړه باندې ځانګړې غونډه و نو د طالبان سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر راغی کې وو. او خداواره زموږ معلومات دادي چې بلنه خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی له خوا امیر خان متکی ته و د طالبانو حکومت کې سرپرست خارجه وزیر ته. لیکن هغه دا پریکړه وکړه چې د وزیر په حیث باندې به نه خو په خپل متکی ورزی نه به یو بل وزیر ورزی. نو د طالبانو حکومت د پلاوی د دلته شرکت چي دي د ټیټه ساتیته د کم کړی دی او دغه پلاوی پکې موجود دی. پلاوی خدای وخت کې موجود دی. کم اکسونه چې د غونډې د ځای څخه خبرې شوې دي نو په هغه کې یو خو دغه اکبر عظیمی موجود دی او دویم سره اسلام آباد کې طالبانو چې کم سفارت اوس دغه د کنټرول لاندې دی نو دغه استاد چې دی شوکیب هغه مور سره موجود دی او یو دریم کس هم دی. نو دریم کس
په وخت کې څه عمل دی چې طالبانو د ازل مثلا د بهرنیو چارو وزیر دی غونډې ته ونلګي؟ که څه هم د طالبانو په بهرنیو غونډو کې استاذی توپ د دوی د بهرنیو چارو وزیر کې وتر ډیره تیر ځل هم درغلی و اسلام آباد ته. هم د ازل ولې د یو رئیس په کچا یا د سیاسي موین په کچا یو کس د پلاوی مشرکوي؟
تیر ورځ دما هغه سرچینه سره خبر او شو چې هغه د دې ټول د طالبانو حکومت ته بلنه بیا د غوی ورته جواب پاکستانی سفارت ته. نو ما چې معلومات ترلاسه کړی دي نو د مات خدا ویل شوی دي چې د طالبانو امیر په خپل د فیصله کړ پریکړه کړی ده چې وزیر بزکه نه ورزی چې تیر ځل کله امیر خان متکی راغلی او نو بیا په ټولنیزو رسنیو کې هغه چې کله په ګروپ پټو کې نو چې کله خارجه وزیران ټول ولاړو دی پکې نو بیا چې کله هغه د امیر خان متکی هغه چې کوم ځای کې ناستو چوکې چې و نو هغه ډیر شاته و نو لګ انتقاد هم شوی او ځنې خلکو په خپل تحفظات هم دغه اظهار کړو. نو او بل دا دویم دلیل دا د طالبان حکومت وړاندې کړی دی چې چونکې دا د افغانستان چوکې اوس هم دوی سره نه ده. او آی سی چې کوم اسلامي هیوادونو همکاري سازمان دوی سره نه ده. نو نه غختل چې اغه رنګ حالت بیا دسمبر کې چې کړه غونډه شي او اغه رنګ راپیښ شي نو ځکه دا پلاوی را لګل دي. نو دغه علتونه دي. او بل دا چې امیر خان متکی خپل په ترکیه ته چې کله کانفرنس ته ورغلی وو نو اوس پورې هم هلته پاتې دی. مونږ یو بل هم اوریدلی چې ممکن چې دغه یو داسې یو معمولي غونډه جراحي عملیات هم شوي دي. لیکن بهرحال کاغذ نه مو دراتلو جوګه نو یو افغانستان طالبان حکومت غوښتل نو وزیر خورا لګل شو او د وزیر به یو د پلاوی کې وزیر وو نو ممکن نه چې لګون ته د پلاوی غا حیثیت لګ لوړ وو او غونډو کې بیا لګ مشکل هم نو ځکه چې خارجه وزیر سره کوم غونډه کوي هم او دا د افغانستان لپاره خو مهم ذکر چې د افغانستان لپاره یو صندوق اعلان شو تیر ورځ یو فند اعلان شو د اسلامي ترقیاتی بانک لخوا. نو بهرحال پلاوی خوشتا لیکن اگر رنگ اهمیت به نوی تاسو څنګه پښتنو کو حضور به دومره محسوس نشي.
بله او ترتیبات نن څنګه نیول شوی؟ آیا په نننۍ غونډه کې هم د پخوانی دولت څوکۍ ایښودل شوی ده او د افغانستان بیرغ هماغه پخوانی درې رنګ دی او کنه د ترسمبر غونډه او نننۍ غونډه یو څه فرق لري سره؟
تر اوسه پورې خو ډېر شیان د حال نه چې کوم ځای کې دا د پارلیمان پاکستان پارلیمان په حال کې چې کومه دا غونډه ده په نو هغې نه خو ډېر شیان بهر لاندې دي راغلي. البته لږه شېبه وروسته دا غونډه شروع کېدونکو ده. میلمانه هم د پارلیمان حال ته ځنې ورغلي دي ځنې روان دي. د پاکستان 11 بجې ټاکلې شوې وه چې دا غونډه شروع شي لیکن ممکن ده.